سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لا ازادي رادیو نه اوري خو په سر کې تر ټولو په سر کې خبرونه. د چمن پر دروازه لو ویزی او پاسپورت پرته تګ راتک پیل شوی خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي نن چهارشنبه د جولای 24مه په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتک پیل شوی خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه هم یشتنی پرلط د جولای 21مه وروسته تر هغه پایته ورسیده چې د پرلط غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د پخوا په څیر په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ مني. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلط پایته رسېدلی خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلک په پرلط ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي دي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن کې او بیا په انګور اډه کې پرلطونه پیل شوي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24مه په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند د 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې هم تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګانو څلور نور جماعتونه هم به په دې هیواد کې وتړل شي. د جرمنی استخباراتي اداره د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګې د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د یهود او اسرایلو ضد چلانته وده ورکول کیږي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له درې لسیزو راهیسې د جرمنی حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونو د سخت دریزي او یهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوي وو. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللی دی. دې سازمان پرون سه شنبه د جولای 23مه په خپلې تازه ارزونه کې ویلي پخوا افغان پاسپورت لرونکو وویشي وادونو ته پرته له ویزې سفر کولای شو خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمېر شپږویشت ته راکښته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد شوی چې وګړي یې کولای شي یو سلو 15 هیوادونو ته بیل ویزې سفر وکړي. فرانسا، جرمنی، ایټالیا، جاپان او هسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي یو سلو 92 هیوادونو ته له ویزو پرته سفر کولی شي. هنلی پاسپورت انډیکس یو نړیواله موسسه ده چې د پاسپورټونو ځواک د هغه هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې د یو هیواد وګړي ورته پرته له ویزې سفر کولی شي. تاجکستان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګرو روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 24مه خبریالانو ته ویلي دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې اسنادو کې ستونزې وې بیرته راستانه کړل شوې دي. وروسته له هغه چې د مسکو په لمن کې د مارچ په میاشت کې د یوه کنسرت پر سالون په برید کې تاجکي وګړي ښکېل وګڼل شو، په روسیه کې دننه او روسیې ته د سفر پر مهال د تاجکستان اتباع له ګڼو بندیزونو سره مخامخ دي. په هغه برید کې شاوخوا 140 کسان وژل شوي وو. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. سیمه ایزو چارواکو نن د جولای 24مه ویلي د ایزومایل په دانیو بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوي ویجاړې شوي دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې یو واویا کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلو د خارکیف ښاروال پر خپل ټلګرام ویلي په دې ښار کې د توغندیزو بریدونو یو ملکي وګړی وژلی دی. د اوکراین په جنوبي کې د اودیسا والی وایي د روسیې بې پیلوټ الوتکو د ایزومایل پر دانیو بندر چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر دی بریدونه کړي چې درې کسان پکې ټپیان شوي او د دې بندر زیربناوي یې ویجاړې کړي دي. تاسو خبرونه له ازادي رادیو نه واوریدل. اوړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت تلوړو زکړو وزارت چارواکي وای د افغانستان د پانتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. په دې اړه مو د پانتون له استاد عبیدالله وردک سره هم خبرې کړې دي او درته راپور هم لرو. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وای د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی.
زمونږ د کور چت پریوت، مونږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. مونږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندز دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېر ستونزې تر خلک مخته ولاکه، یا بازار ته څوک تلاسي، یا کښت تلاسي، یا پور تلاسي، وروره نه موټر تلاسي، نه موټر سکیل تلاسي، وروره در به درې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پانتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظورېدو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولی دی. د دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم که څه هم ادعا کړې چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې یې پکې په پام کې نیولي، خو یو شمېر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نظام محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. نظام محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دوا کال نشته په نصاب باندې کار شوی دی. اوس موږ د منظوري لپاره د وزیرانو مشورې ته پیښ کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوی دی. شو تجدیدات به راغلي دي، ادر وخت کې مزامین جوړ شوی دي. د جامعې ضرورت ټولنې او جامعې ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې دا هغه مطابق به پونتون کې موږ تدریس لرو، موږ تحصیل لرو.
د نظام محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مضامین اضافه شوي چې هغه ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوخه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځي، هر هغه درس چې د محصلینو په خوخه باندې وي دا حتمی ختمامیدلی شي او محصل په شوق او علاقه باندې وایي.
د کابل ښار ایو اوسیدونکې او مخکې محصل چې نغوړی راپور کې نوم خپور سي بیا اندېښمنه ده چې کېدای سي طالبانو د ښځو او بشري حقوقو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لري کړی وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډېری هغه کتابونه چې د بشري حقوقو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم به لرې کړي اوسي او پر ځای به یې د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زه محصل وم هغه وخت اسلامي عمارت وو. اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کتاب په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کړل رسل، یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی زده کړي وي چې هغه جنو دی فاکولټو لپاره وو او یا هم داسې موضوعات پکې کې دي چې په ارتباط باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغو کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زده کړانو لپاره تاسې یو منځپانګه ترتیب کړي چې د دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغېز وکړي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لری کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډیری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډیر اغېزمن شوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل شوي دي.
په دې اړه مو د پوهنتون استاد عبیدالله وردک سره هم مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو چارواکو موخه له دې بدلونونو نه څه ده.
د نصاب د تغییر موخه او هدف معمولا په نورو هیوادونو کې دا وي چې نړیوالو ستنډرډونو سره او نویو پرمختګونو سره سم پوهنتون نصاب جوړ شي او په هغه کې ځینې لازم تغییرات راوستل شي، خو دا کارونه د یو بشپړ تحقیق او سروې څخه وروسته کیږي. په دې هکله باندې متاسفانه تر اوسه پورې د اوسني رژیم له خوا نه کوم معلومات نه دي ورکړل شوي چې د نصاب د تغییر لپاره به اساس څه وي. د نصاب تغییر په مجموع کې یا ښه خبره ده، یعنی منفي خبره نه ده، اما دا چې د کومو معیارونو له مخې د کومو شاخصونو له مخې دغه نصاب تغییرېږي، دا باید واضح شي. په قدم کې موږ باید دغه نصاب د مسلکي کسانو له خوا څخه تغییر کړو، هغوی چې په خپله برخه کې تخصص ولري دا تغییرولی شي.
ډېر زیات مننه استاد. که دا راته ووایي چې پخواني نصاب کې څه مشکلات وو، آیا هغه نصاب د معیار سره برابر نه و چې دوی غواړي نوی نصاب رامنځته راوړي، او یا دا چې نوی نصاب کې دوی کوم نوي شیان په پلان کې لري، په لاس کې لري چې دوی نوي شیان وړاندې کړي، په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟
متاسفانه د تیرو درې کلونو تجربه دغه ده چې دوی هر څه یوازې له خپل دید څخه ګوري، او هغه کوم تعریف چې دوی له اسلام څخه لري او کوم تعریف چې دوی له خپل فکر څخه لري د هغې په اساس باندې ټولې چارې پر مخ باندې وړي. نړیوال معیارونه واضح دي که چېرته د هغوی په اساس باندې تغییرات په نصاب کې راوړل شي، دا به یو ډېر ښه او مثبت خبر وي. خو له بده مرغه تیرو درې کلونو ته په کتلو او لوړو زده کړو وزارت کې چې کوم کسان هلته کار کوي د هغوی د تخصصي او مسلکي پوهې د نشتون له امله، دا باور به ډېر کم وي چې په نصاب کې د داسې تغییرات راوړل شي چې هغه د نړیوالو معیارونو مطابق او د افغانستان د اړتیاو سره سم تغییر وي. که څه هم په دې هکله تر اوسه پورې واضح معلومات لا نه دي ورکړل شوي.
د دې نصاب بدلون به څومره مثبته یا منفي اغیزه ولري په عمومي توګه په محصلینو باندې، په زده کوونکو باندې د دې اغیزه به څه وي؟
د نصاب تغییر تر ټولو مهم بحث دغه دی چې نصاب یوازې د مفاهیمو، عنوانونو او مضامینو تغییرولو ته نه وایي. د نصاب تغییر لپاره ټول حکم د زده کړو او تحصیل چاپیریال چې دی هغه باید تغییر شي. تر ټولو مهم بحث دا دی چې کله نصاب تغییرېږي، هغه اپډیټ کېږي، نوي مضامین ورته اضافه کېږي، د هغه نصاب سره سم باید کدرونه ورته وروزل شي، وساتل شي، چې له بده مرغه دوی له مخه د افغانستان پوهنتونونه له کدرونه خالي کړي دي او ډیری کسان یې دې ته مجبور کړي دي چې پوهنتونونه پرېږدي، او هغوی چې دندې هم ترسره کوي په ډېر بد وضعیت کې دي او هغه لازم علمي او اکاډمیک صلاحیتونه ورته نه ورکول کېږي. نو د نصاب تغییر به اوس هغه تمه چې ورنه کېږي هغسې مثبت تغییر به ونه لري، او له علمي لحاظه هم او له تخنیکي لحاظه هم کله چې یو نصاب تغییرېږي او د هغې لپاره لازم چاپېریال نه رامنځته کېږي، نو هغه د مثبت پر ځای کېدلی شي چې منفي تاثیر هم ولري.
استاد عبیدالله وردک وو چې د پوهنتونونو د نوي نصاب په اړه راسره غږېدلی وو.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ. خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
زمونږ غږ آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو وسلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د نورو معلوماتو لپاره کولای شي زمونږ ویب سټ یا ویب پاڼې ته هم سر وښکاره کړئ. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو بیا تنو ته رسیدلی دی. دغه سازمان پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 16 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو کې سخت اورښتونه، سیلابونه او طوفانونه وو چې له امله یې ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلی وو. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام هم راپور را لیکلی.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې دې پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه اغیزمن کړي. که څه هم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوي چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډېر زیانمن شوی. چارواکو د تېرې دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 560 نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې ورښتونو او طوفانونو یې هر څه له منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ یو اوسېدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلیګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوت، موږ پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عابد هم د مرستو د نه رسېدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه بې سرپناه د لمر کې او ګرمۍ کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیریه بنسټونو او دولت چې کومې وعدې موږ سره کړي نو تر اوسه یې هیڅ موږ ته نه دي را کړي او تر اوسه موږ ټول بې سرپناه ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د رواني جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي وو چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمنی حکومت وایي د اسلامي مرکز د يهوديانو او اسرایلو ضد چلن ته وده ورکوله. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې به د شویاګانو څلور نور جماعتونه هم وتړي. په دې اړه د فرید سیال نه نور راپور اورو.
د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریزۍ او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد پاتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز شوې په جرمنی کې یو له پخوانیو جماعتونو څخه دی. په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه هم تړلې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیاګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. د رویټرز په ټوکو د ایران اسلامي مرکز د فعالیتونو د بندیدو په اړه د دوی پوښتنې اسلامي مرکز ورته نه دي ځواب کړي. راپور وایي د نومبر په میاشت کې د دغه مرکز له 550 اړوند څنګه څخه د پلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمنی استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګو د سخت دریځو اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلې او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د يهودانو او اسرایلو ضد چلن ته وده ورکول کېده. د جرمني د شپګل ورسپانې د معلوماتو له مخې د هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر د تیرې چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دي بندیز ولګول شي. د رویټرز په راپور کې وړاندې راغلي د شواهدو لارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه غږونه تایید او دا معلومه شوه چې دا مرکز د حکومت یهودو ضد او د اسرایلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د حزب الله ترهګري سازمان څخه چې د ایران له رژیم سره تړاو لري او په جرمني کې پرې بندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبرې شوې خبره پاڼه کې راغلي د هامبورګ د اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څانګو فعالیتونه باید بند شي. د تیر کال په مني کې 800 پولیسو د جرمني په څو ایالتونو کې پر دغه اسلامي مرکز او اړوند څانګو چاپې وهلې وي چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیاته اندازه پیسې له دغه مرکزونو ضبط کړې وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو رسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونو د سخت دریزۍ او یهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیس لخوا پلټل شوي وو.
ډېره زیاته مننه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادا کړې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په نشه یي توکو د روغ د ښځو شمیر د اندېښنې وړ زیات شوی دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ښځې او نجونې د رواني او روحي فشارونو، د زده کړو او کار د محدودیتونو، د کورنۍ تاوتریخوالو او بېوزلۍ له امله په دې عمل روږدې شوي دي. پاتې حال به د ابدې سپوږمۍ په دې راپور کې واورو.
سره له دې چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په واکمنۍ افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري حقونو تر ټولو ناوړه وضعیت کې ژوند کوي، د ښځو او ماشومانو یوې ملاتړې ادارې په افغانستان کې د دوی ترمنځ د یو نوي ناورین په اړه ویلې دي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادعا کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه موسسې زیاته کړې چې د ښځو د روږدې کېدو یو لامل د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل دي. د یاد بنسټ په خبره انجونې له رواني ستونزو او ناهیلۍ سره مخ دي چې ډیری د آرام موندلو په موخه په نشه یي توکو روږدې کېږي. د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې دغه شان د بېوزلۍ زیاتوالی، کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو بېکاري او نورو مسایلو ته هم اشاره کړې چې پر دې موادو د ښځو د روږدې کېدو مسایل دي. د موسسې مشرې مریم معروف اروین آزادی رادیو ته وویل چې په دې راپور کې چې یوازې یوه برخه یې خپره کړې، په کلیو او ولایتونو کې 2208 ښځو او د هغوی له کورنیو سره خبرې کړې دي.
مشاهده هستیم چې علاوه بر زنان، یک شمار از زنانی که در روستاها
له هغو ښځو څخه پرته چې په کلیو کې په دودیز ډول نشه یي توکي کاروي، موږ په ښارونو او مرکزونو او ولایتونو کې په نشه یي توکو د روږدو ښځو زیاتوالی وینو چې پخوا دغو ښځو بیل ژوند او بیل فکر درلود.
د میرمن اروین په خبره کومې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول هغوی چې په کلیو کې ورسره مرکه شوې، د ورځې په اوږدو کې د درنو او ستړي کوونکو کارونو په اړه ترخې کیسې لري او په دې باور دي چې که هره ورځ لږ نشه یي توکي وکاروي نو د ورځې په اوږدو کې به ډیر کار وکړای شي. اغلی اروین د روږدو ښځو د کار شمیر په اړه او دا چې دوی څه ډول نشه یي توکي ترلاسه کوي څه ونه ویل. که څه هم ډیری هغو ښځو چې ورسره مرکې شوي دې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو په خبره یې اکثرو یې ویلي چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې هم نشه یي توکو ته مخه کړې ده. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي شیلا ازادي راډیو ته وویل چې له واده وروسته کورني تاوتریخوالي او د میړه له لوري د ورسره شوي زور زیاتي له امله په نشه یي توکو روږدې شوې.
تقریبا دو څلوېښت عروسي کړم، بعد از عروسي مې شوهر ما
دوه کاله کېږي چې واده مې کړی. د واده وروسته مې میړه لیورونه او قصر ټولو نشه یي توکي کارول. زه نه پوهېدم چې دا څه دي. میړه مې زه هم د مخدره توکو کارولو ته اړه کړم. ما نه غوښتل خو مجبوره یې کړم. وهلې مې ویلې چې طلاقوي مې که یې ونه کاروم. پیل مې کړل چې ورسره مې دوه میاشتنی ماشوم مړ شو.
په همدې حال کې ارواپوه او د روږدو د درملنې متخصص ډاکټر سید میراغا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې څنګه ښځې او نجونې ځان له روږدې کېدلو ساتلی شي.
ښځې باید په کور کې فکري او رواني فعالیتونه او بوختیاوې ولري، مطالعه وکړي او یا د کورنۍ له غړو سره په ګډه چای وڅښي، میوه وخوري او خبرې او مجلس وکړي. دا کولی شي فکر او روان آرامه کړي او له روږدې کېدو یې ساتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر بنسټونو راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو له لګولو وروسته دوی له رواني او روحي ناروغیو، کم عمره ودونو او کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته د کوکنارو په کښت بندیز ولګاوه او ادعا کوي چې له دې پدیدې سره یې مبارزه ډېره بریالۍ ده. د ملګرو ملتونو له نشهیي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې هم تیره میاشت په خپل راپور کې وویل چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی، خو خبرداری یې ورکړ چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا زیات شوی چې د اپینو تولید به هم په بېساري ډول ورسره زیات شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
قدر منوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زمونږ خپرونې څلور ویشت ساعته په ټول افغانستان کې اوریدای شئ. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا د 40 کیلومتره پاتې سړک د اسفالټ کولو چارې بیرته پیل کړي تر څو د دوی ترانسپورټي ستونزې هوارې شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ییز طالب چارواکي بیا وایي چې ډېر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار بیا پیل کړي. په دې اړه زموږ همکار له ساحې نه موږ ته رپورټ راکوي.
د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی و، خو د جګړو او ناامنیو له امله د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب راپدې خو چې خراب شوی دی. د دې سړک ډېرې ستونزو سره خلک مخ دي، ولاکه یا بازار ته څوک تلای شي یا کښت تلای شي یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درې ده. خبره په دې ځای کې ده چې الله دې وکړي چې د خیر سره زموږ وطن د امن سره وطن عباس سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالي له وجې د کندز تر ښار پورې یو نیم ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن نیم ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ارچی د سړک چې باقی پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې دوی ته د پیسو دغه برابر کړی دی. په دې کې به د خلکو ستونزې ډېرې حل شي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولی شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضانو په ډېره سخت او په مشکلاتو کې له مرګ هغه ته رسېدلی شي کندز ولایت هم رسول اوس دا سړک کېدی شي انشاءالله د لسو یا پنځلسو دقیقو لار ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو لوی یو بختور اقدام ده.
د کندز په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ییز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکي سروې ترسره شوې ده او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت ارچی مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود ازادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چیر کېدلو سره به د دې ولسوالۍ دا ولسوالۍ په ډېر سمه توګه د کندز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به حل کړي.
ازادۍ راډیو د دشت ارچی اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپره کړي وو. د دشت ارچی ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په 2 دقیقو کې به د زهرو کاروان خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې بلند خبرونه واوري. د چمن پر دروازې لویزی او پاسپورت پرته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وای نن د چهارشنبه د جولای 24مه په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نهه میاشتنی پارلات د جولای په 24مه وروسته تر هغې پای ته ورسېده چې د پارلات غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د پخوا په څیر په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ نه مني. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسېدلې، خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلک په پرلت ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي دي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګور اډه کې پرلتونه پیل شوي دي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24مه په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللای دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 24مه په خپل تازه ارزونه کې ویلي په خو افغان پاسپورت لرونکو و به شیوادونو ته پرته لویزي سفر کولای شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمیر شپږویشت تاره کته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یا شوی چې وګړي کولای شي یو سلو پنځه نوي هیواد دونو ته به له ویزه سفر وکړي. تاجکستان وای په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګرو روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 24مه خبریالانو ته وویل دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې پاسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړی شوی دي. وروسته له هغه چې د مسکو په لمن کې د مارچ په میاشت کې د یو کانسرت په سالون په برید کې تاجکي وګړي ښکېل وګڼل شول، په روسیه کې دننه او روسیې ته د سفر پر مهال تاجکستان اتباع له ګڼو بندیزونو سره مخامخ دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوی دي او یو شمېر نور ټپیان دي. سیمه ایزو چارواکو نن د جولای 24مه ویلي د ایزومایل پر دانیوب بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوي ویجاړې شوی دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل له 25 ادارو څخه یوه ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږي سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، کورداري مرسته ویده خراب شوی، د دې سیستم کې نه کاری کې کورونه خراب شوی. دا د ودانۍ او مدیان سره بعضې وخت مدیر کې بعضې وخت په مابس کې بعضې وخت په کم کې وسته.
دا چې د بیا احتیاط یاري لپس عوامل څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
دی او ډاکټر توسیا یو موته ده چې د لفظ صفه ته لار نشي دا ده چې پس له تداوینه موتد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي.
د جاوید په نوم یو بستري معتاد وایي چې میرمن مې راته وایي یا نشه خوشې کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت میرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوې بیا در نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واورئ چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي، خو یوه ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورئ.
هلکه ودرېږه، شور ونه خورئ.
دغه قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب په تاله مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټ کړه.
صاحب هیڅ هیڅ هم نشته. دا له وګوره.
تا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسیون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و، او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي، او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیایي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون په 1996 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو، چې په خپل جوړښت کې 15 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسیون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه، او په کال کې به یې یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسیون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسیون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسیون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشه یي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسیون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسیون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړو زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشه یي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیایي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یوه مانګي غواړي په ملي سطحه باندې چې وکولی شي متحد ټیم سره برابر کړي او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره روحیه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته عرضه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجوده دوی اوبه نه لري، دوی کول کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه لري، هر ولایت ځانته خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وشي، دغه ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښې.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افیر مور ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کوي ځکه مې سبد بخت شي دا چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
جدول د تاریخ را کزای چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب پکړه
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او مرسته
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونیز د خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوبیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د جنو کورونو جوړښت ټوټه ټوټه کړي او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنې سوي شکایت کوي چې کور کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري لدی کورنۍ څخه یو هم د محمد کورنۍ دی چې د دې تر احتیاط وروسته د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د میرمنې له مرګ سره سم یې د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه راخستې چې په ګډه یې اورو
محمد په څلوېښت کلنۍ کې د کار لپاره د ایران کرش ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد محمد یوه لور او درې زامن درلودل ده به د هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله میرمن او دوه زامن هم معتاد کړل دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د میرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري نه پوهیږي چې چیرې ولاړ شي
نور څوک ګرد مرستې چې دغه دوه دانې ژوندي پاتې دوه دانې نور بیا ماده پاتې هغه نه درې کال درخت نه لري چې ژوندي دي که مړي دي کور مور نه لري کور اوس نه کور خراب شوی کور لري مرستې دي خراب شوی دی درې سیستم پنځه کال کې کور خراب شوی دا دوه دانې اومدي هم سر بعضي وخت موږ ګرد بعضي وخت په مابس کې بعضي وخت په کمپ کې بس دا معنی دي متحد کړي دا لارې اوس چې کار کوي هغه متحد کړي ما شروع وایو ویلي یو باندې کړي اوس په ګوتې راغلي دا پیاجي دفتر راغلي
نکته یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوو اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي د خپل یوې لور او یو زوی د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ له امله خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول تواب وایي ما شبه د پلار د احتیاط درد او کړاو لیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه مرجان د محمد دوهم زوی دی د خپل لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشه یي موادو په دام کې بند کړ
نن چار تر دوه سبا سه ګار اوس په ډېر اوس ته اخر مکو خراب شو یو ټوک نه راو ورو خور مې ولاړ اوس پاش کال مې نو دوه پر څلو کال مې سیګار اوس ټول دوه کال مې شرو اوس ټول څلو کال ان کې راو په ډېر اوس شرس نو په ډېر اوس ټول شرس ټول ته اخر مریض اوس ته ور کول اوسه اوس دا مال د لاسه به غو خورم بس نو یی ټوک نه ورغو دی اوس
روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي زهرو کاروان ځنګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 9:25 او 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري د تیرې معتادینو ازادي رادیو ته ویلي چې دا یې څوم ځل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بسترې کیږي. دا چې د بیا اعتیاد عوامل څه دي، په نشه یي موادو د بیا اعتیاد نښې نښانې کومې دي، او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا اعتیاد کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې مانا ده چې د یو ناروغي نښې او علائم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپله دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا احتیاط معالجوي عوامل کوم دي؟
خپل احتیاط یوه ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده، او بل خبره ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه دا شي هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلپس صفه ته لاړ شي. او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بے تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بے تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ور باندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یاد کی چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلپس صفې ته لاړ شي.
د بیا اعتیاد جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلپس جسمي عرض و علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا، کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشي میتیاز سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دی، فشار جدی ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورتا پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدل کهی.
ځینې طبي ډاکتران د بیا اعتیاد یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپله مریض علاقمند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه ده شوې دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشې کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل د مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نونو استاندارد وقتونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشتو یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس کوي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانه ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي تر څو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلپس صفحې ته لاړ نه شي دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي، او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره، او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي وو هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض پوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مور هم
چې موږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر احتیاط مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبلین په نوم نشئی ګولیو باندې معتاد شو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی. دی وایي که یې نشه نه کولای اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګري را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو، او ناسته ولاړه م زیاته شوله، هغه یې قربان نم لرې شولو، هغه دخانې نم لرې شولو، نو نشام زیاته شوله. پریګبلین مې استعمال کړی دی اوس وخت کې، مخکې مې بیر استعمالول، بیر مې چخل، بل کلینیک نمبر راوړل، یا موږ کوم دوا شرکت نمبر راخیستل، نو کومه ستونزه موږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي وو. ولا مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، هغه مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل، او بل داسې ځان ته یې کړم، بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکي ده، نو پلار میچ کله کیسه کوي چې مثلا ما تخپل کور کې میم نه وای چې میم چرته ده دا ما منډي ولان چې پښتنه نه پلار می ټوکی ور سره کی ورته وای چې هغه نشي کوي میچ کله زنګ وس کوټ نو موس محل زنګ و هن یا دې سره کیږي دا توای چې نشي ما کو نه دا ټکه به موټي صح زو راوي نو که چلته دی وړو کې من پاتې د ځکه چې ډیره فګم ده ډیره شینه درته ډیره ګرانه ده نغي واجه موس ولا ځان سره ډیر کله کله ځان ته خو خاصم ډیر چې نو ډیر سوچ وکړم ډیر فکر وکړم نشه په حالت کې بالکل هم شخړی راځي ډیر سنځ راځي بعضی وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره هغه متخصص نصیب ولدی دا یو شپه مخالم خاطر ما استفاده کړی وو نو تقریبا دا سی وخت چې سهار پورې غي خوب نه کړو فقط راته ویلې چې چې استفاده کړی دي چې خوړل دي فقط دومره راته وایي حتی یو شپه یې زو فکرلو بیوش شولا نو ما هغه وخت بیا په سلو وخت ماجزه به ان شاء الله نور نه کوم چې هر جگہ شولا په بمې پټوي کړلې نہیں بھی ڈسا ہوا جاور والا میں گیلا تھا نہ ہوس منگم تو کبھی تصویر نہیں والا ان شاء اللہ دیکھو نہ بعد میں ان شاء اللہ دادا سے تنظر اللہ سے مل کر رنڈی والا سر بنے کہ ان شاء اللہ کور اخبل میرمن نہ موجودہ کبھی مخ کے باپ یعنی مڑے جوندی کی با ہر جائے کے ساتھ زیر ہوں لکھ پلوان کرا بتلا مغوئی برت لل نو اس کلچ دا ہمیں استفادہ کول بھی گوخا شوئے ہوں یعنی نہ چاپ کرا والا نہ مثلا دس جدا شواندہ بھی دس بل شواندہ مواد مخدر چتو استفادہ کبھی ہر ڈیر دس جدا ہی شواندہ ہر چین انسان اباسے جوان نه وباسي خپل کور نه وباسي خپلوان نه وباسي مړ ژوند نه وباسي ما پر ژوند کې ډېر زغانې درلې خپل میرمن مې وچ باید ته یو متخصص ډاکټر شه په متاسفانه چې دغه مخالره مواد سوند نه مس نور تفصیلات هم نشم کولای
په خاطر کې مو وویل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې کنه اوس په متخصص ډاکټر وای
رازا کرم منگا تھا تو منتظر ہوں
بس دادا جام راگل اس میں پگاٹا میلا کو
رازا رازا پخوا کے راگلے
اوہو دہرین سے کوئی
تو چپاڑے چما محتاط کے پیاؤ دودھ چوک نہ موتا دی گی دادا سے مردار شاید پیاؤ دودھ سڑائی محتاط کی گی
دا بیا کیا ویلا
دا خبر میں آزادی راجو زہر کاروان پخبر ہونے کی واؤ رہا
خیر دے پوڈر مو وہاں سے راسا رکھے نا
نور زمین گانڈی والی لاڑا
دو لاڑم تاسے جما سے ایسا میں دشمنی کوئی
دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسی دا په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چي سردار د پوانتون د څلورم ټولګي محصول وي د یو ورځ د پوانتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوانتون ادارې ته بیایي د چي سردار ولی پولیس ونیو او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خلی دی پولیس سے خام یو سے پات نہ دے دادا دل تم گزی لکڑ نے سیگریٹی بوئی چھ پیلا کی دے لئی
ہلا کہ ور لگا شور نہ خری
دادا کو من نہ سے ولا ریم
دل تے چھ کول
سے پتہ لے می کولا
تو پور تا تر پولا نی دے چھ پٹڑا
سے بھائی اس من نہ شتارے دادا او گورا
تا ہو جی او گورا او ہو جا اوچل کپ کری ا دے چار جو سیگریٹ دی وا ہا جاویدا
بڑے کو من نہ سے
جیبونه ور تلاشی که چه نور چرس ور سره نوی
سمده کماندان سب
کماندان سب نور چرس ور سره نشتا بس هم ده یو سیگریتی که دارو
لاسو نپورتا ولیسا ها
داده او گورا دوزدوارم نور چرس نشتا
تو داره داجه که شای نشتا داجه بر جیبی او گورا کماندان سب پا جیبونه ده چای نشتا
آتی داده کتابونو باکس همو گورا
تا دیخوا که دا باکس دی
ها وخلا خویت سیم بکی نشتا
تو داره دادی پیدا میکره کماندان سب چرس دی ور سره
تنه شرمیږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګرټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصلې باید نور ځوانانو ته نصیحت کولای شي نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخه چې رښتیا محصلې او که کوڅه ډبې
نه کمانډر صاحب محصلې دا وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصلم یې ها تا غوندي څو بي تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلین او پانتون نوم بد کی راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی مکتبه وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي
کماندار صاحب زه درته کوم لمن درته غواړم ما خوشی کړ پنتور خو څه کوې چې به هېڅ وخت نشه نه کوم.
ډېره خبرې مه کوه، درځه او ځای ته ځو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.